تو رئیس جمهور هیچ یک ما ملائکه نیستیم.
تشکر از دوستای عزیز که در این بحث با ما اشتراک داشتند. واصل وصال آمده و برنامه دیگر او براتان پیشکش میکنه. بفرمایید وصال صاحب.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
ستړي مشه له ازادي راډیو څخه پی او سټوډیو ته موزه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. ولسمشه مړې د تیرې ورځې موټر بم برید له امله نن ملي ماتم او په کابل کې د دوشنبه ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په روان نیم ساعت کې هڅه کوو په کابل کې د جمهوریت روغتون پر سړک د تیرې ورځې موټر بم برید د مرګ شوبلې په اړه وروستي جزئیات او د دغې پیښې پر څرنګوالي تازه معلومات درکړو. یو شمېر نور مهم خبري مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه زموږ هم کار څخه واورئ.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، احمد تکلیم د سات له خبرونو سره په پایل کې پام وکړئ. د خبرونو سرلیکونه تا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د پرونی حمله په غبرګون کې د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د طالبانو پر ضد قاطع اقداماتو غوښتنه کړې. نیوزیلند وایي د کابل په پرونی حمله کې د دې هیواد یو افغان الاصله ډاکټر وژل شوی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران سپاه پاسداران وایي د دې هیواد د فارس د جنوبي ولایت په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري وژل شوي او د اسلامي دولت یا داعش ډلې شپارس غړي نیول شوي. بشپړ خبرونه په کابل کې له پرونۍ حملې وروسته افغان حکومت د تیرو څو ورځو د حملو د قربانیانو ته د درناوي په خاطر نن په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. جمهوري ریاست نن په یو بیان کې وویل چې تروریستانو په کابل، ننګرهار، کندهار کې د تروریستي حملو په وسیله یو زیات شمېر خلک شهیدان کړل، نو ځکه حکومت نن د ویر ورځ اعلانوي او په دې ورځ به په ټول هیواد کې او په بهر کې د هیواد په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې ملي بیرغ نیم ځوړندوي. په بیان کې همداراز ویل شوی دی چې په کابل کې د پرونی حملې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر سبا دوشنبه یوازې په کابل کې عمومي رخصتي اعلانوي. په کابل کې په پرونی حمله کې د افغان چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي دي او له 190 کسان ټپیان دي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پرونی حملې په اړه په غبرګون کې د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د طالبانو پر ضد د قاطع اقداماتو غوښتنه کړې. ترامپ په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا حمله غندلې ده او ویلي دي اوس نو باید ټول هیوادونه د طالبانو او د هغو د پټنځایونو پر ضد چې ملاتړ یې کېږي قاطع اقدام وکړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو ویلي په کابل کې د پرونی حملې له پلانونکو او تنظیمونکو سره باید حساب کتاب وشي او عدالت ته ودرول شي. د یو نامه په خبر پڼه کې د هغه له خولې لیکل شوي چې د معتبرو راپورونو پر بنسټ په حمله کې له داسې موټر څخه کار اخیستل شوی چې د امبولانس په ډول رنګ شوی و او د امبولانس ځانګړې علامه هم ورباندې وه چې په زغرده د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. د دې حمله په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسولو په برخه کې قاطع اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په قول په یو بیان کې ویل شوی د هغو کسانو په وړاندې چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي یا پناه ورکوي هیڅ ډول زغم نشته. همدارس د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی د کابل د پرونی حملې د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې. موګیرینی ویلي په یوه اونۍ کې د دریم ځل لپاره افغانستان د وحشتناکو تروریستي حملو هدف ګرځي. د همدارس ویلي چې د ځان او د ټولې اروپایي ټولنې د اوسیدونکو لخوا د قربانیانو له کورنیو او دوستانو سره خواخوږي څرګندوي. د وژل شویو کسانو په نمړینه خواشیني ښیي او د ټپیانو د عاجلې روغتیا هیله کوي. لبلې خوا نیوزیلند ویلي د کابل په پرونۍ حمله کې د دغه هیواد یو افغان الاصله ډاکټر وژل شوی دی. نیوزیلندي رسنیو نن وویل هاشم سلیمان خیل له خپل انګور سره کابل ته تللی و چې د طالبانو په انتحاري حمله کې ووژل شو. ډاکټر سلیمان خیل د نیوزیلند د مسلمانانو د ټولنې فعال غړی و. لازده رادیو خبرونه اوری. د فران نوی امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد له خلکو سره ژمنه کړې چې د ډلو او ګروپونو د ګټو لپاره به کار نه کوي او لږ تر لږه د ولایت د مرکزي سیمو امنیت به ښه کړي. فضل احمد شیرزاد پرون خبریالانو ته وویل
د فراه ولایت غریب ولسونو ته به انشاءالله امن راولو، سوکالي به راولو، زما ستاسو سره تعهد دی.
فراه ولایت په دې وروستیو کې د سختو ناامنیو شاهد و. د ازادۍ راډیو خبریال وایي د فراه خلک د جنایي جرمونو د زیاتوالي او د امنیت د خرابېدو له کبله اندېښمن دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران سپاه پاسداران وایي د دې هیواد د فارس د جنوبي ولایت په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري وژل شوي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپاړس غړي نیول شوي دي. د ایران د انقلابي ځواک په خپله ویبپاڼه سپاه نیوز کې پرون د سپاه د مځکنیو ځواکونو د قمندان جنرال محمد پاکپور له قوله ویلي چې په جګړه کې د داعش ډلې یو شمېر غړي وژل شوي دي. د همداراز ویلي چې لږ تر لږه دوه سخت دریځې تښتېدلي خو وروسته ونیول شول. د جنرال پاکپور له قوله همداراز لیکل شوي چې تورستانو غوښتل د ایران پر سرحدي ښارونو او ټول هیواد حمله وکړي. ملګری ملتونه وایي یو پاکستانی سوله ساتی د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د یوې وسلوالې ډلې له لوري وژل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون وویل چې د پاکستانی سوله ساتي وژنه غندي. چارواکي وایي چې پر پاکستانی سوله ساتو پرون لولمبا سیمې ته نږدې حمله وشوه. په دې پیښه کې یو بل سوله ساتی ټپي شو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برتانیا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاریس له اقلیمي تړون سره به یوازې هغه وخت امریکا د یو ځای کېدو سره لیوالتیا وښیي چې د دې تړون په اوسني حالت کې لوی بدلونونه راشي. ټرمپ آی ټي وي ټلویزیون ته په مرکه کې وویل که دوی ښه معامله وکړه تل دا چانس شته چې موږ بیرته پکې شامل شو. د ښاغلي ټرمپ مرکه نن یک شنبه خپرېږي.
تاسو مرګلا ازادي رادیو خبرې وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. ولسمشر مانی د تیرې ورځې موټر بم برید له امله قربانیانو ته د درناوي په موخه نن ملي ماتم او په کابل کې د دوشنبه په ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په دې خبرونه کې تر ډېره هڅه کوو چې په کابل کې د تیرې ورځې موټر بم حمله وروستي جزئیات او د دغې پیښې د څرنګوالي په تړاو تازه معلومات له تاسو سره شریک کړو. د امنیت روغتیا وزارت وایي د دغې پیښې له امله اوخت مرګ ژوبله لوړه شوې ده.
نتیجه حادثه ناگوار دیروز متاسفانه به تعداد 95 تن از شهروندای ما در یادسه شهید شدند و به تعداد 191 تن دیگه شامل 182 مرد و 9 خانم در یادسه زخم برداشتند.
در دغه حمله پر سرنګوالی مو د پوزي چارو کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه هم کړی.
نپرین په هغو ټولو خلکو چې په تېر شپاره کار کړی ته په سلګونو میلیارد ډالر ضایع کړي دي ولې افغاني د پاکستان او ایران د ګروګانو نه در ایستلی.
د یو شمېر نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ نور بسته اونیز پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د تیرې ورځې ځانمرګي برید چې په کابل کې ترسره شو له امله اوخت مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغه موضوع زما همکار اجمل تورمان تعقیب کړی ده. تورمان صاحب مهرباني وروستي جزئیات څه دی پدېړه؟
بله مننه وصال صاحب. لومړی به همدغه د تلفات په اړه ووایو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ژمنې سره سم نن په یوه خبري کانفرنس کې وروستي تلفات چې د شنبه د ورځې پیښه کومه چې د یو امبولانس موټر په واسطه باندې موټر بم چاودنه وه او د صدارت څلور لارې څیرمه شوې وه اعلان کړل. دوی وویل چې په دغه پیښه کې 95 کسان وژل شوي او 191 تنه ټپیان شوي دي. دغه وزارت بیان وحید مجرو خبری ناسته اول
در نتیجه حادثه ناگوار دیروز واقع در چهارراهی صدارت شهر کابل متاسفانه به تعداد 95 تن از شهروندای ما در یادسه شهید شدند و به تعداد 191 تن دیگه شامل 182 مرد و 9 خانم در یاد سه زخم برداشتن.
دغه موټر بم چاودنه چې مسولیت وسلوالو طالبانو پرزان منلې ده د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د ویان مستیال نصرت رحیمی په دې اړه پرون وی خبري غونډه ویل چې څلور کسه دغه پیخې په تړاو نیول شوې دي او څېړنې ورڅخه روانې دي. خو دغه څېړنو نتایج تر اوسه پرې نه دي شریک شوې رسنیو سره او خلکو سره. د افغانستان جمهوری ریاست د دغه پیخې او دغه شان په کندهار او ننګرهار کې د وروستیو پیخو په خبرګون باندې نن ملي ماتم اعلان کړی دی او ویل دي چې د افغانستان بیرغ به د افغانستان اسلامي جمهوریت لخوا پارک باندې په نور دولتي تحصیلاتو او بهر د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دې باندې نیم ځوړند وي. دغه شان سبا یې د یوازې د کابل لپاره رخصتي اعلان کړې ده او بل دوی په دې اړه په خپلې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سه شنبې په ورځ به د قربانیانو په خاطر باندې د ختم قرآن عظیم الشان هم ترسره شي.
بله ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. کور ودان بیا هم په همدې موضوع ته هم کېږو. دا شپه زما همکار رحمت افغان یو شمېر روغتونونو ته ورغلی دی د دغې پیښې د ټپیانو حالت او وضعیت به وپوښتو چې څنګه دی او ټپیان څومره دي هلته. افغان صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی خپرونې ته.
البته نږدې ډېرې ورځې انتحاري حمله شوې ده، هغه خراب جمهوریت روغتون ته موږ روغتون له رئیس راوګېدلو. دغه روغتون ته په زیاته پیمانه زیان اوښتی ده. دغه روغتون رئیس ازادي ته وویل چې شاوخوا 50 میلیونه افغانۍ خساره لیدلې ده. هغه پرمختللي ماشینونه چې په دغه شپخانه کې نصب شوي وو، هغه زیانمن شوي دي، شیشې ماتې شوي دي، دفترونه زیانمن شوي دي. دوی وویل چې اوس لپاره دغه روغتون چې ده دغه ټپیان ورته نشته، هغه نورې ایمرجنسیان د کابل ښار نورو روغتونو ته هغه مریضان ناروغان ټپیان لیږلي دي. نو شفاخانه اوس مهال د دې رغونې کار ورته روان پاکولی. خو د پیښې ځای ته هم لاړو، پیښې ځای ته هم لکه د روغتون په څېر باندې هلته خلکو کارونه کول. هغه دي دکانونه چې اقتصادي زیانونه ورته اوښتي وو هم هغه یې پاکول. او سیمه کې اوس هم امنیتي ځواکونه هلته کتلونه بوختي څېړنه کوي. موږ د هغه روغتون د ایمرجنسي روغتون ته چېرته چې ډېر زیات ټپیان ورول شوي دي هغلته ولاړو، خو خبریالانو ته اجازه ورنه کړه تر څو پورې له ټپیانو سره موږ وګورو. د یادولو وړ دی چې د جمهوریت روغتون رئیس موږ ته وویل چې د پیښې له پیښې له ځای نه په لومړۍ ورځ یو څلور دېرش ټپیان همدارنګه اته مړي وتړل شوي وو. دوی ویل چې په دغه پیښه کې د موږ اته کسانو کارکوونکو ته هم سطحي ټپیان شوي دي. دوی ویل چې د اوس لپاره هغه ټپیان چې راوړل شوي وو هغه د کابل ښار بېلابېلو روغتونو ته انتقال شوي دي.
بله ډېره مننه افغان صاحب. که راته ووایي تاسو خو سیمه له نږدې ولیدله، د دغه موټر بم له امله څومره لرې ځایونه تخریب شوي دي او دغه ځایونه څومره وران شوي ویجاړ شوي دي؟
ولا زه خپله د ساحې کې ولاړ یم. هغه غواړم درکړم دغه ساحه ته دا د کورنۍ چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ چې اوس و چې دغه وزارت پېژندتون کار کوي. دغلته زیاتې ودانۍ دي، موټرونه دي، انصاف هوټل د شاوخوا نور دوکانونه دي، خطیاتګانې دي، همدارنګه دوکانونه دي. یعنې چې کله دوی ته ګورم هغه ته احساس کوم چې په دغه سیخه کې به په هغه چې شاوخوا سیمه کې انسانانو یو هم نه روغ پاتې شي، هر څه په بل مخ اوښتي دي. دوکانونه شیشې ماتې دي، کړکۍ ماتې دي، هغه کوم د کورې چې د دوکانو کړی ده هغه په بشپړه توګه له منځه تللي، دروازې نشته. یعنې داسې یو خرابې ته ورته بڼې پیدا کړي. ځینې شاوخوا د کابل ولایت ورته پروت دغه د کابل ولایت سره شاوخوا دغلته اکسخانې دي، د ټولو مکمل شیشې ماتې دي. یعنې داسې انسان تصویرولی شي چې دغلته یوه ډېر قوي سونامي راغلي. یعنې ساودن نه وروسته حالات بېخي بل ډول دي. یو ویرانه شوې، ویرانه بدل شوې ده. هغه ځکه چې انتحاري حمله شوې هلته تقریبا ډېره ژوره کنده کیندل شوې ده. چې سروالي کارکوونکي اخته دي،
ډیره زیاته مننه افغان صاحب کور ودان ډیره زیاته مننه کوو ل خپل همکار رحمت افغان نه چې له سیمې څخه معلومات موږ سره شریک کړل چرته چې تیره ورځ موټر بم چاودنه وشوه او سلګونو کسانو ته پکې مرګ شو بل واوخته زما همکار د همدې موضوع په اړه د پوځي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې څنګه کېدای شي د پرونی حمله په سیر د خونړیو پیښه پیښو مخه البته ونیول شي
نپرین په هغه ټولو خلکو چې په تېر شپاره کاله کې ستا په سلګونو میلیارده ډالر رایه کړي دي ولې افغانې د پاکستان او ایران د ګروګانو نه ده رایستلی موږ په یقین سره په افغانستان کې دغه نننۍ خونړۍ پېښې دا په دې کې د افغانستان هغه مغرب ګاونډیان چې د افغانستان شاوخوا پراته دي او د افغانانو په وینو چې خپلې عزتې ویني د هغو سره د یو دقیق او قوي فیصله باندې برخورد چې هغه د قوانینو هغه د نړیوالو نورمونو په اساس باندې وي هغه غوښتنې باید افغانان په ډېر جدیت سره مطرح کړي هغه څه چې مشکلات موږ درو هغه دغه دي چې موږ د همدغو هېوادونو په لاس کې په میلیونونو افغانان ګروګان درو.
بلې تدبیر صاحب وبخې ستاسو خبرې مې قطع کړې په افغان جګړه کې د ګاونډیو هېوادونو چې تاسو یې نمونه واخیستل د دوی د مداخلې په اړه یعنی دا موارد مخکې هم مطرح شوی دی خو پښتنه دلته رامنځته کیږي چې بالاخره څنګه کیدی شي افغان حکومت ته څه کول پکار دی چې د دغه سي خونړی او پیخو در رامنځته کیدو مخنیوي وکړي او یا د اقل ولسته چې د امنیت تامین د دوی حق دی هغه تامین کړی شي.
ګورئ د افغانستان دولت لطیری که دو سلویخ کلانی غنی جینا حقا تجربه چی مگلرو کلا همچ پا افغانستان که دی سولی غق شویده کلا همچ پا افغانستان که دی افغانان دیوزای که دو او لناوریز ندی خلاسون غق شویده حقا پروسی خارشوی دی دی افغانستان دی گواندیانو لخوا او یاد نریوان لبغارو لخوا مغ بیکا چی یو دیر بیساری کچی دن پا افغانستان که اتردیو دی اومالو د موجودیت او د حقوق قدرت کې د موجودیت شایدان یو تر څو پورې چې د دغو په ضد باندې د افغانستان امنیتي او کشتي ارګانونو ته خلاص لاس ور نه کړ شي د حقوق په ضد باندې اقدامات ونه شي او د ټولو هغو کسانو چې افغانستان کې د قانون په مقابل کې مسؤلیت لري د حقوق په ضد اقدامات ونه شي موږ به همیشه د همدغه سپېښو شایدان واوسو.
بلې او تاسو څه فکر کوئ چې حداقل فکر کوئ چې د تاسو اشاره وکړه چې ځینې کړې شته یا اشخاص شته دي چې په یو شکل په نظام کې داخل دي او د بهرنیو د ګټو لپاره کار کوي نو فکر کوي چې د دوی په وړاندې دي اوس هم اقدام نه کیږي نو فکر کوي چې کله باید د دوی پر وړاندې اقدام وشي.
زه د فکر کوم چې نور افغانان باید د هغو بې ځایه پردیو ګټو قرباني نه شي چې تېر څلوېښت کاله کې قرباني دي. دغه د پاره د افغانستان دولت باید یو مشخص طرح وړاندې کړي، یو مشخص پلان باید جوړ کړي په افغانستان کې له ټولو حقوق کسانو سره چې په یو څه باندې پوهېږي او یا د تېرو جګړو تجربه لري له هغو سره باید ګډې هڅې پیل شي تر څو پورې موږ د دغې غمیزې مخنیوی وکړو. که چېرته دا کار ونه کړو او نړیوال خصوصا چې نن د افغانستان په نظام کې دننه تر خپل افغانانو زیات واکداران دي هغه له موږ سره په دې پروسه کې همکاري ونه کړي زه د فکر کوم چې افغانان به د یوې فاجعې په خوا لاړ شي.
د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر او چې زما همکار حدیث پردې سره په کابل کې د تیرې ورځې موټر بم بریت په اړه خبرې او څرګندونې لرلې. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼې هم تر ډیره د کابل پرونی موټر بم بریت کتنه کړې ده. د دغه ورځپاڼو مهم ټکي زما همکار حمید مومند راټول کړي دي.
په کابل کې خبرېدونکو رسپانو نن ته ډیره په پلازمینه کې د تیر ورځې په خونړۍ موټر بم حمله کې د درنې مرګ ژوبلې او په دې اړه په نړیواله کچه په پورته شوو غبرګونونو بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼه خپل سرلیکنه کې د کابل پرونی حمله ته په اشاره چې پکې 95 کسان ووژل شول او له 150 څخه زیات ټپیان شول لیکلي دي چې د پلازمینه په ګډون په ټول هیواد کې امنیتي حالت خورا ترنګلې شوی دی. رسپانډ وړاندې دا پوښتنه کړې چې په کابل، ننګرهار، کندهار، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې د دغو بګنونکو حملو عوامل څه کېدای شي؟ آیا د ملي وحدت حکومت د امنیت پټنګولو کې پاتې راغلی؟ آیا پاکستان، امریکا او افغان حکومت ته د روسیې فشارونو سبق ورکوي؟ رسپانډ لیکي کسه هم د اکثره دغو حملو تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس خود لیکيږي. خو د ملي وحدت حکومت مشران باید پوه شي چې ولستدي مسول دي نه پاکستان او امریکا. نو په کار ده چې دوی د ولس د ساتنې او آرامتیا لپاره جدي اقدامات وکړي او ولس له دغه شان د سړکونو په سر له مظلومانه وژلو وژغوري. مسیر ورځپاڼې پرونې حمله او پکې درنه مرګ ژوبله د وحشتونو نوې څپه بللې او لیکلې ده چې افغانستان له پخوا راهیسې د پردۍ جګړې په اور کې سوځي، خو د ملي وحدت حکومت افغانستان لا زیات د جګړې وحشت او وژنو لور ته یوړلو. ورځپاڼې لیکلې ده په داسې حال کې چې ولس ژاړي، خپلو اولادونو په سوځېدلو او ټوټه ټوټه جسدونو خاورې اړوي، خو ارګ یا له نور سره په چنو بوخت دی او یا هم د تدارکاتو کمیټې په غونډو بوخت دی. ورځپاڼې په هیواد کې موجوده حالت د اندېښنې وړ بللی او لیکلی ده چې یو څوک باید د دې حالت په اړه ځواب ووایي. افغانانو ته پکار ده چې نور نو سره یو شي او دغو وحشتونو ته د پای ټکی کېږدي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د کابل د پرونۍ حملې یو لامل د هیواد د استخباراتي او کشفي ادارو کمزوري بللی او لیکلی ده چې دغه ادارې د ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې پاتې راغلي دي. ورځپاڼه لیکي چې یوازې د افغان حکومت استخباراتي او کشفي ادارې نه، بلکې د ناټو او امریکا استخباراتي ادارې هم فعال دي، خو بیا هم وسلوال د دوی د کمزورۍ نه په ګټې خپلو اهدافو ته ځان رسوي. ورځپاڼه وړاندې سپارښتنه کړې ده چې د ټولو کورنیو استخباراتي او کشفي ادارو په تشکیلاتو دې له سره غور وشي او مسؤل چارواکي باید ځواب ووایي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپله سر لیکنه کې د پرونۍ حملې په اړه د خپل بحث په پیل کې کابل مخاطب کړی او پوښتلی ده چې کابل وایه چې د چا سپیره نظر وخوړی. ورځپاڼې وړاندې لیکلی ده چې کابل بیا په وینو سور شو، بیا پکې وړوکې قیامت جوړ شو. د کانتینینټل هوټل د ویر ټغر لا ټول نه و چې پرون د موټر بم چاودنې په سلګونو کورنۍ بیا ویرجنې کړې. ورځپاڼې وړاندې په هیواد کې د موجوده حالت پړه پر حکومت اچولې او لیکلي ده چې دا د افغان چارواکو بې کفایتي ده چې نن افغانان بیا پرې کوي. ورځپاڼه لیکي کله چارواکو سره د ولس فکر وي نو همدا نن دې بیړنۍ حالت اعلان کړي او له موجوده حالته د وتلو په لارو چارو دې غور وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سر لیکنه کې لیکلی ده چې په تلو تلو کې د هیواد امنیتي حالت لا پسې خراب شوی او پیچله شوی دی او طالبان او داعشان په پلازمینه کې په لسهاو بېګناه خلک وژني. ورځپاڼه لیکي چې په پرونۍ پیښه کې له درنې مرګ ژوبلې وروسته یو زیات شمېر کورنۍ د ویر په ټغر ناستې وې او دا ځکه چې عزیزان یې په دغه چاودنه کې وژل شوي وو. ورځپاڼې وړاندې لیکلی ده چې د حالاتو په پام کې ساتلو سره خلک د ولسمشر او د هغې د کابینې د استعفا غوښتنه کوي، ځکه د ورځپاڼې په وینا دا کار به موجوده ناورین ته د پای ټکی کېږدي.
ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې تاسو کولی شئ په همدې صفه واورئ. بیا هم یو امنیتي موضوع، درنو اوریدونکو، د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په دغه هیواد کې د غوث ملاتړ ماموریت د اړیکو او ارتباطاتو مسؤل توماس ګریسبیک سره مرکه لرو. دغه مرکه زما همکار ایمل سنجیده له نوموړي سره کړې ده.
To start up the interview, I'd like to have your perspective on the situation of overall security situation in Afghanistan.
غواړم د روان امنیتي وضعیت په اړه ستاسو نظر ولرو. امنیتي وضعیت نه یوازې په کابل بلکې په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. تاسې دلیل په څه کې
وینئ؟
We have the strongest feelings of condolence to the people
مونږ دغه پیښو په انټر کانټینینټل حملې او د تیرې ورځې پیښې اغېزمن کړې یو او له افغانانو سره غمرازي شریکوو. د تیرې ورځې حملې یو ځل بیا وښوده چې د افغانستان دښمنان له هر ډول ارزښتونو په نظر کې له نیولو څخه پرته ملکي خلک هدف ګرځوي او وژني یې او دغه ظالمانه اعمالو ته دوام ورکوي. افغان حکومت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې هڅه کې دي چې د خپلو خلکو امنیت ټینګ او ورڅخه دفاع وکړي او د داشان حملو ځواب په زړورتیا او مسلکی ډول ورکړي. مونږ له دوی سره یو د قربانیانو له کورنیو سره همدردی لرو او هڅه کوو چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
افغانان به تیر بیا د کابل اوسیدونکي په افغان حکومت انتقاد کوي، وایي چې حکومت یوازې د تسلیت او همشریکۍ په پیغامونه بوخت دی. د یو حکومت مسؤلیت د خپلو وګړو ساتنه ده، خو حکومت په دې برخه کې کمزور دی او په دې برخه کې کمزور اجراءات کړي. ستاسو په نظر حکومت کمزور دی او وړتیا نه لري؟ که د حکومت چارواکو ترمنځ سیاسي کړکیچ د دې ستونزو سبب شوی دی؟
Between the politicians within the government, what is your perspective on that?
Our mission here is to support
په افغانستان کې زموږ ماموریت د ملي وحدت حکومت څخه ملاتړ دی او دا چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنه او زده کړې ورکړو. موږ دې کار ته دوام ورکوو تر هغې چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
تاسو وویل چې ستاسو ماموریت د افغان ځواکونو روزنه او ورڅخه ملاتړ دی، خو لیدل کېږي چې دوی په خپلو چارو کې کمزور دي او په وړاندې وسلوال مخالفین همغږي لري او فعالیتونه کوي. دوی پلان شوې حملې کوي، لکه پر انترکانتیننتل هوټل حمله او د کورنیو چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ ته نږدې د تېرې ورځې حمله، په غزنی او کندهار کې د وسلوالو حملې. هره ورځ دا حملې خلک وژني او حکومت یې په مهارولو نه دی توانېدلی. آیا تاسو بیا هم د داسې حکومت مراتب ته دوام ورکوي؟
زه په دې اړه اندېښنې درکوم او د توجیه وړ دي، ولې زموږ ماموریت اجازه نه ورکوي چې د کورنیو موضوعاتو په اړه خبرې وکړم، بلکې زموږ وظیفه د وړتیاو جوړول او د یو سالم چاپېریال رامنځته کول دي تر څو افغانان د ښه ژوندانه شاهدان وي.
آیا تاسو فکر نه کوئ چې ستاسو هڅې د هیڅ وړ ښکاره نتیجه نه لري؟
موږ له افغان حکومت سره کار کوو، له دفاعي ځواکونو سره کار کوو تر څو امنیت ټینګ شي او په افغانستان کې د طالبانو لپاره پناه ځایونه نه وي تر څو طالبان مجبور شي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
دا پیغام د تیرو اولس کالونو راهیسې تکرارېږي چې طالبان دې د سولې له پروسې سره یو ځای شي، خو په مقابل کې طالبان ورځ تر بلې پیاوړی کېږي او ډېر په همغږۍ کار کوي. تر هغه چې خلک څومره طالبان پیژني وایي دوی د ورته حملو وړتیا نه لري. تاسو فکر نه کوئ چې د داسې حملو تر شا استخباراتي بنسټونه دي؟
دا پوښتنه زما د کاري چاپېریال اړوند نه ده او نشم کولی په دې اړه ډېرې خبرې وکړم، خو دا ویلی شم چې طالبان د جګړې په ډګر کې نه کامیابیږي او دوی باید دغه وحشیانه کړنې بس کړي او د ملکي خلکو له وژنو لاس واخلي. طالبانو ته به اجازه ورنه کړل شي چې ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. په 2018 کال کې دوی لاسته راوړنې نه لرلې او په 2013 کال کې به هم لاسته راوړنې ونه لري.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مو د غوث ملاتړ ماموریت د اړیکو له مسؤول توماس کریسویک سره مرکه اورېده او هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. نور مهم مسایل هم لرو.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
اوس هم اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زینورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د روسي نامنیو او پر لپسې چاودنو په اړه اندېښنه لري. د دغه خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وضعیت په مستقیم او غیر مستقیم ډول خصوصي سکتور ته زیان رسولی دی. ښاغلی پسرلی وایي که چیرې وضعیت دغه شان دوام وکړي، زیات شمېر پانګوال به له افغانستان خپلې پانګې وباسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان حکومت نه غواړي چې د خصوصي سکتور د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات وکړي. د تېرې اونۍ د یکشنبې په شپه پر انټر کانتیننټل هوټل په برید کې یو شمېر پانګوال او د کامیر هوایي شرکت یو شمېر پیلوټان ووژل شول او دغه هوټل ته هم په میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. او تیره ورځ هم د کابل صدرات څلور لارې ته څیرمه په موټر بم چاودنه کې خصوصي سکتور ته په پراخه کچه د اوښتو زیانونو خبره کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سږکال د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وینا اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په 1409 لمریز کال کې د افغانستان په کچه 10.6 ټنه د زعفرانو حاصلات لاسته راغلي چې د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. ښاغلی رستمی وایي مخکې تر دې اټکل دا و چې سږکال د افغانستان په کچه د زعفرانو حاصلات 6 ټنه وي. نوموړی زیاتوي چې افغان بزګرانو له دې درکه 3 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړی. نن د کابل په بازارونو کې پوم د ډول د زینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړي 1500 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجي 1450 افغانۍ، د وریځې او ترني منای بوجي 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1000 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 3000 او 1 لیتر ډیزل په 9000 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شهزاده سرای کې د زین بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 3 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیس پاؤنڈ 95 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 25 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ.
وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. یو ځل بیا په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیسته.
سلام لاندې کوم، احمد تکلم دې خبرونو لنډیسره. په کابل کې له پرونی حمله وروسته افغان حکومت د تیرو 4 ورځو قربانیانو ته د درناوی په خاطر نن په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د پرونی حمله په اړه په غبرګون کې د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د طالبانو پر ضد قاطع اقدام غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو ویلي په کابل کې د پرونی حمله له پلانونکو سره باید حساب کتاب وشي او عدالت ته ودرول شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی د کابل د پرونی حمله د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې. نیوزیلند وایي د کابل په پرونی حمله کې د دغه هیواد یو افغان الاصله ډاکټر هاشم سلیمان خیل هم وژل شوی دی. د ایران سپاهی پاسداران ځواک وایي د دې هیواد د فارس په جنوبي ولایت کې په یوه نښته کې د دې ځواک 3 سرتیري وژل شوي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 14 غړي نیول شوي دي. ملګري ملتونه وایي یو پاکستانی 16 ساعتی د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د یوې وسلوالې ډلې لخوا وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د پاریس له اقلیمي تړون سره به یوازې هغه وخت امریکا د یو ځای کېدو سره لیوال شي چې د دې تړون په اوسني حالت کې لوی بدلونونه راشي.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله. د دې سات خبری برخه همدومره وه. حدیث پر دې سټوډیو ته راغلی او تاسو ته نور بس ته ونیس پروګرام وړاندې کوي. که غواړئ په دغه خبرونه کې تاسو هم برخه واخلئ په 0800 202 555 او په 0999 40 40 شمیرو باندې اړیکه ونیسئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر ده. نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه د نیم سات په مخه درته ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې د خبرونې موضوع مو دا ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې کله هغه مېرمنې چې مشکل سره مخ دي او مراجعه کوي له دوی سره دوګونی چلند کوي. په همدې رابطه بحث کوو، ستاسو نظریات هم راخلو. په خبرونه کې مدافع وکیل خالد نجیب هم را سره د ټلیفون په لیکشته او د لوی چرنوالی ویاندوی هم را خلو او د همدې موضوع په اړه ورسره غږیږو. تاسو ته ټلیفون شمیرې تکرارم: 0800 202 555 0999 40 40. دا مو د ټلیفون شمیرې دي. تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. مدافع وکیل او د ارتقای ظرفیت د موسسه حقوقی سلاکار خالد نجیب را سره همدا مهال د ټلیفون په لیکه وصل شوی او له دوی څخه به دا پوښتو. نجیب صاحب، خبرونه ته خرغلی، غوښتل می پوښتنه دا وکم چې معمولا تاسو ته قضایا راجې کیږي او د عدلي او قضایي ارګانونو کې د مرمنو سره د دوی قضیو ته د رسیدګۍ پر اړه باندې د دوګونی چلند په اړه شکایتونه موجود دي. تاسو کولای شئ خپل د سترګو لیدلې حال او خپل تجربه لمن سره شریک کی مهرباني وکي.
له سلام وړاندې کول سره د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته پر دې څه زمونږ سره کوم امات موږ راټول کړی دي او کوم کاږي چې موږ ته راغلي هغه په یعنی موږ معمولا د خوشنات برخه کې کار کړو او د سوزو د تاریخوالي په برخه کې بار پکې موږ د خپل همتنان سره په تماس یو. هغه یو موضوع چې د طلاق او تحقیق په هکله کله چې یوه مېرمن تحریک په لاس لري او یا هم هغه خاوند طلاق کوي سرنوشت ډېر نامعلومه ده، سرنوشت ډېر ورک ده، او هیڅ عدلي قضایي مراجع دوی دې سره کومه مرسته نه کوي. پاکستان مواردو کې که چېرته طلاق واقع شي او یا هم تفریق، نو کوشش کېږي چې دغه شخړه د دوی خپلې خواته بوځي. او ښه ته وایي چې ښه وخت کې چې د مېرمنې خپل تفریق په سبب د عیب غواړي یا په سبب د ضرر غواړي یا په سبب د نفقه غواړي، نو ته خیر دومره پیسې هم باید ورکړي. نو دلته ښځه ځان بېچاره ساتي او هغې سره خو یعنی د مالي له وجې نه نه حمایت کېږي یا سپورټ نه اوسېږي، نو دا ډېر یو لویه او غټه ستونزه ده چې یوه ښځه د خپل د طلاق او د تفریق په هکله یعنی د سرنوشت اصلا نامعلومه شي، که طلاق وشي مرحله ته نه رسېږي، خزانه د اولادو ته نه رسېږي، او دا باید کلونه کلونه منډې وهي تر څو د خپل حق لاسرسی پیدا کړي.
او بله نجیب صاحب وبخښئ ستاسو خبرې مې قطع کړې. تاسو د طلاق او د تفریق خبره وکړه او دا مو وویل چې دغه ډول مېرمنې چې له دې ستونزې سره مخ دي کلونه کلونه د دوی ستونزه همداسې دوام عمومي او څوک ورته رسیدګي نه کوي، تاسو څه پیدا کړي؟ اصلي دلیل په څه کې ګورئ؟ ولې په عدلي او قضایي بنسټونو کې په دې شکل ورسره چلند کیږي؟
خو یعنی د هغې نظر خو موږ قضاوت کوو چې دا به څه دلیل وي، اما اکثرا لیدل کېږي چې دوه ګونی چلند ورسره کېږي، یعنی شکایت د یو نارینه څخه کېږي او په عدلي او قضایي مراجعو کې اکثرا نارینه واک نارینه ورسره دی، نو یعنی داسې برداشت ما خپل دا دی چې طرف واقع کېږي او وایي چې هلته یو نارینه ده او دا یوه ښځه ده، یعنی شاید داری هم دا اوسیږي چې دغه عرف به ادامه پیدا کړي، اما د دې نه زړه فکر نه کوي، دلته یوه ښځه ده متضرره ده، ضرر لیدلی ده او هغه خپل سرنوشت حلوي. نو زما په نظر یعنی دغه طرف واقعېدل شاید ډېر شخصي فکر شاید ډېر دلته رول ولري.
بله، او څومره دغه کار د دې باعث شوی چې په یو شکل هغوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، یعنې عمدتاً په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې او دا چې د دوی ستونزو ته په وخت رسیدګي نه کیږي، څومره د دې باعث شوی چې هغوی چې تاوتریخوالی کوي هغوی ته په یو شکل انګیزه ورکړل شي؟
انګیزه خو همدا ده چې ورځ په ورځ د جرایمو د تاوتریخوالي اعمار لوړېږي، دا یوه لویه انګیزه ده. قانون که چېرې پلی شي، په قانون کې داسې ویل شوي دي چې د خشونت یا د تاوتریخوالي هېڅکله یعنی جرمې عفو نه لري، بخشش نه لري، یعنی که څوک د ښځو سره د تاوتریخوالي په تور محکمې ته حاضر شي او یا هم د هغه قضیه رسمی شي، نو هغه هېڅ کومه تخفیف نه شته د هغه په مجازات کې. اکثر په محاکمو کې ورسره مرسته نه کېږي. مثلا یوه ښځه ده که د خپل خاوند نه ده شکایت کوي یا عریضه کوي، محکمې خو نه ورته زموږ څو قضیې دي چې ښځه د خپل خاوند پیدا کړي، هغه بېچاره ښځه د خپل خاوند له کومې نه پیدا کړي. قدرت تاسو سره ده، یعنی پولیس تاسو سره ده، جلب له تاسو سره ده، دغه ته د نه هانډوال یا د نه همکاري علتونه هم دي چې یوه ښځه هېڅکله زړه نه کوي چې د خپل د حق غوښتونکي شي، او همدارنګه هغه بې وسه ده، هغه چې خپل د مېړه د پیدا کېدو وس هغې درلودو نو هغې به ولې شکایت کوو. همدارنګه ډېر ځیر نور موارد دي چې کله د دوی مثلا طلاق اخلي یا تفریق واقع کېږي، اولاد ترې نه اخلي، چې دوه کلنې درې کلنې قانون په نظر کې نه نیسي، هغه خزانت حق ته زموږ د مور ده، هغه نفقه چې باید پلار په مدد کچې ته د لوی لښ کلو لپاره کچې تعلق دوه کلو لپاره د پلار مجبور مکلف دی چې نفقه ورته ورکړي، همدارنګه د مور مهر ورته ورکړي، که به بعد د هغه نه طلاق واقع کېږي هم واقع کېږي، اما دغه مسایل هېڅ نظر کې نه نیول کېږي. ماشومان ډېر په واړه سن کې د میندو نه اخیستل کېږي، او همدارنګه ښځې بې سرنوشته چې د هغې ته یعنی لفظي طلاق ورکول کېږي، اما په محاکمو کې یا په رسمي اداراتو کې د هغې طلاق ثبت نه ده چې هغه خپل ژوند جوړ کړي، هغه د خپل آیندې باره کې فکر کړي.
بله، او دغه ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه عمدتاً په کم بنسټ کې په محاکمو کې زیاته او سرنوالۍ کې دا مشکل جدي ده، تاسو ته د کوم ارګان نه زیات یعنی قضایاوې چې راجع شوي دي شکایتونه موجود دي؟
شکایتونه خو اولی مرحله نه عین د پولیس نه شکایت یعنی مرسته ثابته شکایت نه مرسته راغلی چې کله یو څه ځکه چې خپل د حق ساتلو لپاره دا شکایت کوي او دا یو مرضی ته ځوي چې خیر کدا قضیه دې وسوله نو دا بس ډیر وخت ځای کې دا به دا د خطرونو لپاره وړاندې کی نو مرسته رامدا چې دا قضیه یعنی یې تحمل کی او یار په څونه جوړه او یا دا چې بیا خلک د دې لپاره چې دا قضیه یعنی ډیر وخت دربارونه نشي کلونه کلونه یا میاشتې پېرې نشي اما دا چې قضیه د رسمي اسناد نه لیدا یو قومي جرګې ته سپاري چې قومي جرګې عدالت نه ترسره کوي خپل حق دی دوه قومونو د دوه کورنیو یا د ښځو د نړۍ ترمنځ د شخړې باره کې هغه خپل هراولي اماده چې بدله بله ښځه جوړوي اماده چې بدله یعنی نور ناروا او غیر قانوني کار نه کوي عدالت نه ترسره کوي یعنی جزا یو نفر جرمی عمل یو نفر ترسره کوي جزا بل نفر ترسره کوي اماده چې عدالت نه ترسره کوي اماده په یو نه خپل حق دی د دې لپاره چې وخت لاندې وخت نه ځای کیږي شاید نور فساد مخه ونیسي نو دا متاسفانه کیږي د تاسو د پوښتنو په جواب په مشخصه نه یم چې څنګه په ټول اداره په کې نشته ا دغه کوم خاص یو نه هغې د څو نه هڅه موږ
مشکل لري بلې او نجيب صاحب روسي پوښتنه میدا کوله چې تاسو په کافي اندازه مشکلات ته اشاره وکړه خپل میرمنې په دې برخه کې څومره مسولیت لري دوی خپل ولی په یو تعداد مواردو کې خپل حق نه پورته کوي ک د مثال په توګه یادونه وکړو چې انداز موږ خبرونه چې معمولا همدغه مسلې ته ځانګړي شوی چې ک میرمنې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې سره مخکیږي نو مراجعه دیو کی خپل مشکل دی دلته وای په یو شکل به تعقیب شي تر عدلی او قضایی بنسټونو په دې برخه کې د مرمنو رول څومره خپل ولې غک نه پورته کوي هم د دلیل په څک ګوري
ا ډیره مرمنو څنګه ماشاءالله دومره با همت مرمنو دي دومره قوي مرمنو دي چې خپل قضیه حتی لکه مدافع وکیل هم دی هر څه بلد دی یعنی په مشورو کې پلار پیږي تو توان من نشه چې هم سره یعنی د دې قضیه مې سره ستاسو ته ویښ خپل قضیه خپل حل کړی دی یو همدارنګه دې د دوړې په پوهې خواندانې دي نو دا خبره هم نسبی ده بعضې څه آگاهي نه لري دې څه چې آگاهي پیدا کی او د خپل دې یعنی چې د څه په دې دغه مرجع کما سره کومک ونه کړ یا ماته خدمتونه کړ او څه خوشبختانه د بسالوس په تلوس کې پرایګان شمیره دي اکثر هم څه د شمیرې سره تماس کیږي مثلا یو څه چې د خپل د حقوقي قضیې د مخالفو لپاره موږ سره په تماس کې شو او چې زه کوم ډول پیسې نه لرم ما نه یو نیم لک روپۍ وري زه مشخصه نه کوم چې کوم ورځم ځکه چې د مشاورینو له خوا ورته ویل چې دا زموږ تاسو یعنی عمل منفع خله ما دي دا رایګان دي مجاني دي چې حق لري انسان پیسې وغواړي چې دا کار د دومره پیسو مقابل کې کوم حقوقي مشوره متوازنه نو حقوقي مشوره په ځان باندې پیاده کی او به ګورې چې څه کوي دا یو څه نه څنګه آگاهي نه لري چې څه به خپل غږ وکړي او څه د خپل مشکل سره کې یا مثلا به څنګه مرزي ته ورسي او څه د ځمان مسالم حق دی او زه د حق د اخیستلو لپاره مجبور نه چاته پیسې ورکم دا زما حق دی دا قانوني فیصله زما په حق کې شي
بله خالد نجیب مدافع وکیل له تاسو ډیره زیاته مننه چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د میرمنو د موجوده ستونزې او یادا چې د دوی قضایاو ته په خپل وخت رسیدنه نه کیږي په دې رابطه مو خپل نظر او تجربه لوریدونکو سره شریک کړي قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې لمون سره اړیکه ونیسئ او کوم مشخصه داسې قضیه سره مخ شوی یاستئ نو را سره شریک کړئ د ټلیفون شمیرې مو دی 0725505090 40 30 40. تاسو هم کولای شئ لمون سره اړیکه ونیسئ او سی ولنډه د مراخلو لده می ورسته به اوریدونکو ته ورکو
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org
اوریدونکو به هم سړی مشایخ پرونی ته خراغلی اوس که اوریدونکو تاسو هم کولای شئ خپل نظر سره شریک کړئ که کوم اوریدونکو را سره وصل وي دوی به راوخلو فکر
کوم تر څو چې اوریدونکي وصل کیږي په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد او یادا چې په مجموعي توګه قضیو ته په وخت رسیدنه نه کیږي د په رابطه باندې راپورونه شته دي په مشخصه توګه د میرمنو په رابطه باندې چې د دوی قضیو ته رسیدنه کې انتقادونه موجود دي خو ورزو اوریدونکي را سره وصل شوی دوی براواخلو بلې سلام سړی مشي لکم زینه ماړي کني ولې بله سلام اگر صدای ما را میشنوین خلو دوی سره مو اړیکه پرې شوه فکر کوم په ټلیفوني اړیکو کې هم څه ستونزه شته ده یو بل اوریدونکی لرو سلام سړی مشي خبرونه ته خراغلی
بله سلام آقای پردیز سلام بر شما و بر میمان محترم تان سلام تقدیم میکنم
علیکم سلام
باشم زرغونه هستم از بربند
خوش آمدین به برنامه زرغونه جان بفرماین امی صدای رادیو تا نکم بکنین که صدای شما را درست نداریم خیال دوی سر ما اړیکه پریش و قدر منوریدون کو تاسو چکل زنگ و هینو یو بهتر موقعیت انتخاب که ترسو مو غک مونگ هم پسم شکل وورو او انعکاس هم اونیکی بله یو بل تماس لرو لدوی سر بوخه گیگو سلام ستړی مشی بله سلام که زمنګه غوړی مهرباني وکي
الو السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته خرابلی مننه د ټلیفون رادیو आवाज دی بند کړه چې आवाज دی نکاس کی رادیو دی بند کړه
الو
استاد څنګه موږ لرو رادیو هم بند کړي خ ورځي او بل تماس اخلو او ریدونکو موقعیت سم انتخاب کی او کله چې تماس نیسین او رادیو مو بند کړي چې بلې خ لدوی سره مو مړی کپرې شو فکر کوم لدوی ټلیفوني اړیکه کوم څه ستونزه شته په هر حال لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل چې د لوی څارنوالۍ ویان سره هم غږیږو او غوی را سره ټلیفون په لیکه وصل شوې دي جمشید رسولي رسولي صاحب به برنامه خوش آمدین
سلامت باشین من همچنان سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکارای نهایت عزیزتان و مردم شریف افغانستان
تشکر رسولی صاحب د ابتدای برنامه یکی از وکیل مدافع را با خود داشتیم در مورد قضیه مختلف که با ارگان عدلی و قضایی مراجعه شده و در رابطه امو تجارب خود را شریک ساختن که هنوز مشکلات وجود داره و مشخصا در رابطه با می قضیه طلاق و تفریق وقتی که خانم ها مراجعه میکنه با ارگان عدلی و قضایی به یک شکل که لازم است و مومیاد قانونی برشتین شده دمو زمان معینش رسیدگی نمیشه و از این ناحیه نگرانای خود داشتن بفرمایید رسولی صاحب
بازم تشکر در ابتدای صحبت میخوایم که برای شهدای حادثه روز گذشته از بارگاه عزت متعال جنت فردوس استدعا بکنم برای مریضا همچنان شفای عاجل و برای بازمانده ها صبر جمیل در پیوند به آنچه که شما صحبت کردین ما میخواهیم یک اندازه بیشتر صحبت شوه به خاطر این که صلاحیت های ادارات مشخص شوه ما میدانیم که صحبت های خود درست با مرجش سوالات خود راجع بسازیم لوی سارنوالی افغانستان که با در نظر داشت ماده 134 قانون اساسی وظیفیش تحقیق قضایای جرمی دانسته شده آن اد از قضایای خانم ها یا زن ها که ارتباط ناشی از جرایم خشونت های خانوادگی می باشد او قضایا بر می گردد صلاحیت رسیدگیش به اداره لوی سارنوالی که لوی سارنوالی افغانستان در امر رسیدگی به قضایا با دقت تمام اجراءات داشته و ما همیشه از طریق کنفرانس های مطبوعاتی و سایر وسایلی که اختیار ما قرار داشته از اجراءات ما بر مردم افغانستان و سایر همکارا اطلاع رسانی کردیم. بحث طلاق و تفریق بحث حقوقی هست. ارتباط میگره به حقوق ادارات حقوقی و بحث محاکم خانوادگی و محاکم مدنی که اداری لوی سارنوالی هم مسیر اجراعاتش نسبت به این قضایا مختلف هست و هم صلاحیت رسیدگی در قبال این قضایا رو نداره. گاه گاهی که قضایای از طرف مراجع مختلف به اداره سارنوالی ارسال میشه که گویا خشونت خانوادگی هست زمانی که تحقیق از طرف همکارای ما تکمیل میشه و همکارای ما به این نتیجه میرسن که اصل و منشی از این بحث یک بحث حقوقی هست، جرایم ناشی از خشونت علیه زنان در قبال این قضیه متصور نیست، این دوستی ها را معاول میکنن به ادارات حقوقی. بحث طلاق و تفریق بهتر است از محاکم افغانستان و از اداره حقوق که مربوط به
بله
عدلیه میشه صحبت شود.
بله رسولی صاحب، رسولی صاحب ببخشین گپای شما را قطع کردم. بحث اصلا بحث ازی است که در ارگان های عدلی و قضایی برالاوی قضیه طلاق و تفریق در کل اگر شکایت ها بری موجود است که به قضایی معمولا خشونت علیه زن به مومیاد قانونیش رسیدگی نمیشه و از پلیس گرفته تا به که سارنوالی هم تبن مسئولیت و مکلفه خود داره به محاکم، یعنی در تمام موارد مشکلات و یا به یک شکل تشویش ها موجود است.
من در ابتدا باشم تأکید میکنم به این که صدای من درست اگر از طریق شما درست بر مردم نمیرسه یا تکتگی میداشته باشه به نسبت نیست که یک سرماخوردگی آید آلما شده، اما در ارتباط به این مسئله سوال شما باید عرض بکنم که چند روز قبل اداره لوی سارنوالی اعلان داشت که هیچ قضیه خناشی از خشونت علیه زنان نیست که در اداره لوی سارنوالی بر از اون مسیر قانونی داده نشده باشه و در شرایط قانونی بر از اون رسیدگی صورت نگرفته باشه. من کاملا ادعایی که در قبال این موضوعات وجود داشته باشه رد میکنیم، نه تنها رد میکنیم بلکه فرصت میدیم برامو دوستا و همکارا که از هر طریقی که اونا قناعتشان فراهم میشه ما در خدمتشان قرار داریم، اسناد بخواهند، موارد مشخص ده بخواهند، برشان در اختیارشان قرار خواهیم داد که قضایا به شکل همه جانبیش در موقع و موعد قانونیش رسیدگی به صورت گرفته. دفاع و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندای کشور در کنار از اینکه رسیدگی به قضایای جرمی وظیفه ماست، این مثلا از جمله مسائل اساسی است که ما او را به عنوان وظیفه مهم خود میدانیم. با درک مسئولیت اداره لوی سارنوالی اولویت داده بر رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان. نه تنها ما در قسمت رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان کوشش کردیم که سرعت به خرج بدیم، ساختارا و افراد ما را آماده بسازیم که به موقع برای قضای رسیدگی صورت بگیره، افراد و اشخاص متخصص و مسلکی در شوکات معاونیت مبارزه با خشونت علیه زنان در اداره لوی سارنوالی هم یکنون فعال است. این تشکیل به 34 ولایت افغانستان انکشاف یافته، در 25 ولایت افغانستان خانم ها حضور دارند که برای قضای خشونت علیه زنان در موقعش رسیدگی صورت میگیره. سیستم ثبت قضایا در اداره لوی سارنوالی در قبال قضای خشونت علیه زنان حساس شده، هیچ قضیه بدون ثبت باقی نمیمانه و میادی که قانون پیش بینی کرده حتی از طریق وسایل پیشرفته برای سارنوال یا برای همکارای ما ضرب الاجل پیش بینی میکنه که به خاطر رسیدگی به این قضیه اینقدر موعد باقی مانده. بازم تاکید میکنم که قانون منع خشونت علیه زنا و رسیدگی به این جرائم با دقت کامل، با حفظ یا با تاکید بر اهداف قانون که همان حفظ شیرازی خانوادگی و کلان خانوادگی تطبیق شده، ما حاضر هستیم هر شخص هر فرد در قبال هر قضیه که نگرانی داشته باشه پاسخگویی داشته باشیم، یک یک اوراق اسناد و اجراءات ما را از طریق شما یا سایر طریقه ها در اختیارشان قرار بدیم و تا نگرانی ها مرکوز شد. همکاری نزدیک در امر مبارزه با خشونت علیه زنان با نهادهای دیگه مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت محترم امور زنان و نهادهای دیگری که حامی بله. حقوق زنان هستند وجود داره، همیشه و همواره جلسات بین ادارات دایر میشه. ما گزارشات خود و معلومات خود بر مردم افغانستان و بله. این نهادها و اداراتی که در راستای حمایت و دفاع از حقوق و آزادی زنان کار میکنن شریک ساختیم.
بله.
هیچ گونه نگرانی در قبال موارد. یک چیز دیگر هم میخواییم جا داره تاکید بله. کنیم که نه تنها بر قضایای از این خانم ها رسیدگی به موقع صورت گرفته، بلکه ما حمایت و دفاع از این قربانی ها را داشتیم. مرجع مشوردی ها، دفترهای مشوردی در کنار سارنوالی اختصاصی من خشونت علیه زن ما ایجاد شده، اینا همیشه بر کسی که قربانی خشونت ها علیه زنا هستند مشوره ها میدن بر ادامه زندگی و تداوم زندگیشان، ادامه یا پیشبرد کردنشان. مساعدت های حقوقی با اینا صورت میگیره، وکیل های مدافع رایگان از طریق وزارت محترم اصلیه در اختیار از اینا قرار میگیره تا از قضیهشان به شکل جانبه در کنار سانوال به پیش ببرن. ما مرجع روان درمانی در چوکات معاونیت مبارزه با خشونت علیه زنا در لوی سانوالی ایجاد کردیم که تا خانم هایی که مورد خشونت قرار گرفتین از لحاظ روانی یک بار مورد معاینه قرار بگیرن، در صورتی که ضرورت باشه برای توسعه عطیه ها یا مشوره های لازم برشانی مشورات داده شده. یک دستاورد عظیم و بزرگ و قابل ملاحظه اداره لوی سانوالی در بخش حمایت و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندا خصوصا رسیدگی به قضای خشونت علیه زنا بوده. تعهد اساسی دولت، تعهد اساسی داری لوی سارنوالی در این امر وجود داشته و ما در این قسمت گام های را برداشتیم. حاضر به پاسخگویی در نه تنها از در سطح مجموعی هستیم، بلکه در قبال هر قضیه هستیم که نگرانی وجود داشته باشه.
بله.
صرف بعضی اوقات قضایایی که زمان گیر میشه یا یک مقدار زمان ضرورت می داشته باشه، دقت بیشتر هم کارهای ما رو در قبال از قضیه و قضایا خواهان هستن.
بله.
و مطالبه معلومات از بعضی مراجع دیگر این سبب میشه که قضا یک مقدار زمان بیشتر را بگیره.
بله.
اما این زمان در همون محدوده قانون پیش بینی کرده و به خاطر دقت بیشتر و انجام تحقیقات با وجه
بله.
از جانب دیگر.
تشکر سخنگوی لوی سارنولی افغانستان جمشید رسولی که با ما بودین و در رابطه با تشویشایی که موجود بود با شنونده عزیز معلومات دادین. شنونده عزیز، شما میتونین با ما تماس بگیرین و در مورد موضوع برنامه نظر خود شریک بسازین. اگر کدام سوال مشخص دارین، فکر کنم یک شنونده ما هستن. بله سلام، بفرمایین از کجا تماس گرفتین؟
ده
غزنی ولایت نه خراغ لخبرونه ته مهربانی
رقم موضوع خو په فارسی باندې غیر فارسی باندې ما سره نه خاصه د استاد موضوع په کوم باره
زه به مخکله دی چې ما غوښتل چې یو څه د دې خبرونه چوړ موضوع نن د خبرونه په عدلی او قضایي بنسټونو کې چې کوم مرمنې مراجعه کوي، انتقادونه موجود دي چې دوی قضیو ته په وخت رسیدنه نه کوي، چې یو مدافع وکیل مهم لرله غی خپل تجربه شریک کړي په دې رابطه باندې کوم تشویشونه چې د لوی سارنوالي ویان هم خپل خبرې لرلې. دوی ویل چې بعض قضایاوې داسې دي چې هغه وخت نیسي، اما په ټوله کې ډاډ ورکړ چې د قضیو ته په وخت رسیدنه کیږي. نو د خبرونې موضوع دا د مهرباني ورور
اول خطه یه دی خود حقوق شد تا او غرده و دیمون پیر و رس که کابل که چودان و سو خونالی هم ده و سو استن نفر و دیمون شهیدان سو توی داغا درمونی که خود شد.
بله ورور، بالکل پرونی پیخه خنړی پیخه و ما زمونږ د خبرونې موضوع لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل خبرونې موضوع مو تشریح کړه همدې برخې ته ځانګړې شوې ده. د ازادي راډیو نور خبرونې شته دي چې په کافی اندازه په دې رابطه باندې بحثونه شوي او لا هم کیږي. یو بل اوریدونکی لرو، دوی برا واخلو. سلام، ستړي مشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکړئ لکم زینه ماړی کنیولې.
محمد قاسم زواک نه هلمند نه سفر پړی کې.
زواک صاحب مهربانی وکړه هلمند نه خراغلې.
ډیر وړاندې کوم واقع نام ډیر ادارو کې او په سروالو کې ډیر څه کوي لري، خو پر وخت راځي د ګیرګي ځکه چې دوی مدافع وکیلان لري. متاسفانه چې هر کال په ګرګونو مرمنې له حقوقو څخه فارغېږي، خو دوی دغه عدلي بخش نه انتخابوي، دوی یوازې ډیپلوماسي انتخابوي چې هغه په نورو ادارو کې کار کوي. خو دغه ګورو دغه مشکل په هر ولایت کې شته، په خاص ډول په هلمند کې دغه مشکل ډېر دی.
بله، مننه کوم زواک صاحب. زواک صاحب له هلمند نه اړیکه نیولې وه.
دویم خی موضوع ته اشاره وکړه چې اکثره د هغه میرمنې چې د حقوق برخونه فارغېږي نو هغوی ډیپلوماسي انتخابوي او مدافع وکالات یا نورو برخو ته اړوندو برخو ته زیات علاقه مندي نه لري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې وخت همدومره وو. له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره پاتې شوئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.